نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امینه وردک او د تلویزیون له ویندوی حسین احمدزی سره خبرې کوو. او ریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې کوئ یا هم له موږ سره کومه تبصره شریکوئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501. موږ د واتساپ شمیره هم لرو، تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ 00420221120601. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، د سکایپ نوم دغه دی ازادي.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو کولای سئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل تبصره پرېږدئ، یا په لیکلې بڼه باندې کولای سئ چې پر دغه پته باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې خپل تماس برقرار کړو. ګورو که همداراز ځینې اوریدونکي را سره وي، د دوی ژغونه به راواخلو، د دوی تبصرې به راواخلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221120601. او همداراز د تلیفون شمیرې دي 00420221120501. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ مات مات کېږي، که تاسو یو سم ځای ته یو خبرې وکړئ. بلې، و سلامونه دې ورسیږي. تاسو خپل نوم یاد کړئ. عبدالرحیم صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، د رادیو ژغ کښته کوئ او تاسو اوس کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. اوریدونکو فکر کوم چې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. تاسو کولای سئ چې که د تلیفون له لارې نسئ کولای، د انټرنیټ له لارې کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، خپلې تبصرې راسره شریکې کړئ. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي.radio او د واتساپ شمیره ده 00420221120601. او موږ هم همداراز هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس ونیسو. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
نور بس دی، له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځشنبې په ورځ په همدې وخت بیا اوریدلی شئ.
یو ځل بیا خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شې خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. زه ملالی بشیر یم او د دې خبرونه تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغنه اوریدل کیږي. بیرته رابطه قطع سوه. اوس هم ګورم چې که کوم نور اوریدونکي وي. یو بل اوریدونکی هم سته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم وایاست. بلې، و موږ ستاسو ژغ اورو. دا سشکاری لکه د تلیفون شبکې چې سم کار نه کوي، سیګنال شای خراب وي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. دا هم قطع سو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکی وي. یو بل اوریدونکی ستا. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مهرباني وکړئ.
بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایاست.
دا ځدا سوامه چې دا څه نوم یې راشي چې رحمت دی.
فکر کوم چې له دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي را اخلو، یو بل اوریدونکی به را واخلو. مهرباني وکړئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم داسې ښکاري چې نسو کولای د خپلو اوریدونکو ژغونه خپاره کړو. هڅه کوو چې تر دې تخنیکي ستونزه دا ستونزه حل سي، او موږ وکولای سو چې له اوریدونکو سره مستقیم خبرې وکړای سو. په همدې حال کې هڅه کوو چې خپل میلمنې را واخلو. یو اوریدونکی به را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خوری تا تا سلام او دی ازادی رادیو کارکون کو اوریدون کو تا سلام و ایمه همدرد ورسر پاڑی کا کیم لغمان
همدرد سیب دیر منانا چی تاس مشت زنگو حلی دی خدا دیو کی چی تاسی هم روغ او جوری است. تاسی دا مخکش شد زیخ پروانا او ری همدرد سیب نن با پردی خبری کهو چی ورست لحقا چی افغان حکومت سقوط وکر دا طالبانو دا واک پر محال دا افغان خبریالانو وزید سر دول دی پا زنگره توگا دا شدزینه خبریالانو پردی موضوع مو دوی خبریالانی را ملمنی کردی دا دوی خبری با هم او رو که تاسی پر داغ موضوع تبصره لری یا پشتنه لری چی ملمنو تای پریجدی میربانی وکی؟
زه خدا غوایم قرجانه کنه سی حقوق خوب باید سی کنه دی نر و دی خز و طول و خلق و تور کرل سی کنه زکا سی داده منگ ملک دا و حق لرو کنه سی آغا خپل آغا حقوق خلق و لاس تور سی کنه نو زه دا غوایم سی یاته خود دیر سوی دا او په دې تما باندې منګه میو دې دې مو سی کی کنه سکی دې سی دغه دند ډیر تلا سو تا ور کی هم خويند تا هم رونو تا او بل خبره دغه کوم څه دلته دغه سی حکومت به کله راسي په افغانستان کې دغه پاکستان کې مثلا ایران کې دغه تل ډیر خويند مند وسی دا غنران څه لمن نه و با تا هغه خويند مند او اړه ما شومان حساب کا سب پلرونا یا ورونه پاکستان افغانستان کې وسی کی د دغه د رابطي یو بل سره د هي پمړي او پزاندي کې کار څخه بندي کنه نو دغه تبکل څوک د توجه کې شایع دغه انسانان دی او نړۍ کې ځون دغه ټولیت غواړي چې خپلوانو سره ملاو شي سره نو دغه ته زخپل ډیر تشویش وره هم ډیر خويند او مهند زوري دي هم دی غاړه او هم غاړه دغه تمال کا څوک لک توجه
ډیر مننه همدرد صاحب. تاسو یو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې افغانان په گاونډي وادونو کې هم میش دي د کډوالو په توګه او اوس چې لارې بندې سوي دي د هرې خوا څخه افغانستان لنړی سره سفارتي راکړه ورکړه هم نه لري اړیکې نه لري نو د دغو کډوالو وضعیت تر پخوا لا هم کېدای شي چې خراب شوی وي د تماس نیولو په برخه کې هم په دې په موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. صافی صاحب زما همکار راته وایي چې له موږ سره د سیاسي چارو کارپو او خبریاله امینه وردک د تلیفون له لارې وصل شوې ده. امینه جانې ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې پاستمو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
سلامات اوسی امینه جانې. په لومړي سر کې که په دې برخه کې خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبریالان له خپلو دندو ګوښه سول، د رسنیو دفترونه بند سول د دوی پر مخ، تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځئ که ستاسو دنده هم له بینه تللې ده؟
البته په ټول نړۍ کې رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پراته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ول خلکو ته وړاندې کوي. نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغه کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نوره توجه وکړي او د نورو موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبریالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبریالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبریالان له پورا او په پراخه کچه باندې دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 153 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتک سره بند کړي دي. او وزره کارکونکي، خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پر رسنیو کې په خوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځینه کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپي رسنیو ته که موږ وګورو ډیر سخت ځپل شوي دي. 1500 چاپي رسنیو چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغه مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریکړې په هر ټولنه کې رسنیو ته اړتیا لري. او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرول نه ریږي نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري. نو خدا دا چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس په بشماره خنډونه رامنځته شوي دي، دا به هم کم شي او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
بله، ډیر مننه امینه جانې د معلوماتو څخه. تاسې ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. اوس چې پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي چې په افغانستان کې رسنۍ نور هغه سي فعالیت نسي کولای لکه مخکې چې کاوه، پر دې موضوع باندې به هم ځینې خبرې وکړو چې ښځې په څومره سختیو ځانونه رسولي و، کار یې کاوه، درسونه یې ویلي و. په دې برخه کې که تاسې د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړي.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې لبده مرغه ځپل شوی نه دی. مونګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوی، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوی، د کار او فعالیت زمينه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د خزو اړوند کوم وزارت چې دا ور باندې بند شو، همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوه، خې برنامه او پالیسي به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي، او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نور برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي، او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی، او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې، او بل حقوقي او مدني فعالیتونه دا زما په دو برخو کې ما دنده کوله، دنده کوم، او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیڅ ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم، او زه دا زمينه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپل خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم، او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم، او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم، او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی، او زه اوس فعلاً پر کور یم، او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي، او تر نن ورځې زه ورسره په تمه یم چې دوی کله دغه امر رسانی به خلاصوي، او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو، او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده، دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور، د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي، او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمينه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي، او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي، او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې پخوا هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسېږي، دوی به د هر تهدید، د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې به مبارزه وکړي، او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
ډیره مننه امینه جانې، تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ، له تاسې سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه ورځم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته، هوسۍ احمدزی چې د تلویزیون ویندویه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. هوسۍ جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه، ډیره زیاته مننه ژوندۍ ځاغلې بشید. مننه جمعی صاحب، سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسانو ته سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه اورئ. مننه مهرباني.
سلامات هوسۍ. هوسۍ جانې، تاسې د امینه وردک صاحب خبرې واورېدلې، نو د تاسې که د خپل ژوند په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې تاسو د زده کړو او د تجربې په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې تاسې فکر کوئ د پام وړ وې چې تاسې ترلاسه کړې وې، او اوس هغه تجربو څخه تاسو نور کار نسئ اخیستلی یا هغه له خطر سره مخامخ دي؟
Mm-hmm. ډیر زیات مننه جنډي چې په افغانستان کې یو ځدا چې زه هغه په درخنه په دغه کې مفالیت کار کړی الله سره ولرو دې ته ته ډیر مدرسه افغانان انجینري دی پیغلی دی چې په افغانستان کې لکلون کلون رئیس دی ډیر زحمت استل دا هڅه کوي دا ډیر وسله ده چې بلخره اګه قال دې درته درجه ته ورسېږي چې هغه کوم زحمت چې دې سل داګه د ذکر په برخه کې هغه کده درخنه په برخه کې هغه کلور وبې نور دندې په برخه کې کار کړی دا اقل من زاس دغه فرصت د دې ته پیدا شوې چې دې دغه کوم زحمتونه چې دلې دي نن ورځ لمده څخه به استفاده کوي ولې بعد امر هم تدبیر شمیر فعالیتونه په خپل تاسو موږ شه د حالت چې په افغانستان کې هرڅه ټکه درېدلې وي هغه که خوانیز بهیر یا که د وظایف په برخه کې هغه که هر هغه برخه چې په افغانستان کې څه د پتیرې شول کولی کې به لاس راوړ نه درلودلې وي کارونه کوي دي اوس په ټکه درېدلې د خو نه امید په کوم کې پاتې شي دي هیڅ پکې مرجنه څه چې د اقل د دې د आवाज ووري چې بل اخره دې په دغه برخه کې زحمت له دې کې کارونه کړی دي نن هغه ورځ چې هغه هم د خپل ځان د دفاع لپاره د خپل ځان د تحصیلات د پرمختګ لپاره دی باید کولی کې د خپل واد لپاره دی کار کې خو بل مرغه چې د دې اواز د خپل دی شتل د افغانستان کې شمیر بنسټونه چې هغه سم لا هم د خپل په برخه کې دي چې د خپل د فعالیتونو په برخه کې دي خو ته ډیره پر دغه بنسټونه د ټول خیالي او د اصلي خو د خپل په نوم باندې د پروژې واسطه لري په افغانستان کې د فعالیتونو مثال اځه چې پوتنی الله څخه د انجینر دغه د دې رسنۍ د دغه انجینر په دې وخت سخت شرایط کې باندې پاتې دي خو بعد مرګه کوم فعالیتونه چې بیا شمیر بنسټونه د دې په نوم باندې مختوړلې پروژې به د دې په نوم باندې اخیستلې او سمغه بنسټونه له بهر وتلې دي او له بهر څخه یو نیمه واز راوچتوي چې ځکه چې په افغانستان کې انجینر درس ویلو کې زحمت ویلې او د دې حق وړل شوی دی بالکل د افغانستان کې د انجینر حق وړل شوی دی هغه د رسنۍ په دغه کې دی هغه انجینر دی چې اته اوس په پانتونو کې پاتې ده انجینر دی چې په پانتونو کې ورسته سمستر دی چې بل خره وي بیت خپل لوړ زده کړې ختمې کړې دي او سند تر لاسه کړې خو هغه دې چارې جنې ټول په کورن باندې به سر به سنو شپه دې ودی ته پدې دي چې څو د اسلامي مراد ته تسلیمون سي چې موږ نو شي کولای چې هغه به په پانتونو ته ورسي یا بیا هغه د مکتب ته ورسي اندا چې په پردې باندې دې ځینګار کوي چې موږ هم خو ته په ټولنه کې حق ورکو دوی ته ځای وکړ هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت دې لپاره او زه کړې د دې پر اساس باندې مخته ځو خو به دا مرګ ترې پورې هیڅ د کوم څه نه دي شوی چې انجینر هغه مو چې لري چې دوی په راشل کولون کې چې دې لاس راوړل نه درلودي اګه خال نن هغه ورځ چې دوی کولای شي په دې ډاټ سره په دې اطمینان سره خپل دغه زحمت سره دې استفاده وکړي دلته په افغانستان کې د تحصیلي برخې کوم ورته سره د دې په دې سخت شرایطو کې انجینر درس ویل د ذکر کړی دي اته دا چې کورونه دي چې تاسو خپل فرات لپاره شمل دي خو دې د ذکر په برخه کې به کوشش کړی چې قدر چې ځای ته ورسیږي چې افغان انجینر له نورو ودونو سره سیال پاتې شي افغان انجینر په نړیواله ډګرونو کې به وځلېږي دلته د افغان انجینر د افغان خځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې ترې څه پورې پاتې شي د تل دې خپل په افغانستان کې تر په نړۍ شي دي بلخره دغه برخه ته ډیره چې دګي کوي خو نو بعده مرګه فکر کوم ترې څه پورې هیڅ تاسو کوم نه حافظ تاسو کوم باندې پیدا شي چې اګه خپل موږ خپل دا غاغور ورته یو خپل आवाज چې خو چې دا زموږ حق دی دا زموږ مسله حق دی چې موږ په دې سخت شرایطو کې کله انتحار شه د کله فجار شه د کله تاسو چې موږ مسله را مسته سي دي یا د نور وسلو ډول فعالیت د خبرې اعلان دی چې د ذکر د دې په مقابل کې خان واقع شوی دی دغه ټول سره سره موږ د ټول ریسک خپل غړ باندې بیا خې څه د موږ وتیلې سم خپل درس یې موږ خپل کار کړی دا او له هم په دغه امید چې دا کله موږ باید دا اوس ټول نه کې باید فعال پاتې شو لکه څنګه چې د نور ټول نه انجو نه دی هغه فعالیت کې کار کوي هغه نارینه سره په پیو لیول په سټیج په دې ولر سي د خپل حق خو خپل خپل आवाज چې کړی دی خو له بعد امرغه موږ ترې څه په لته په افغانستان کې هتا غل مړې نه حقوق چې څه ته باید ورکړي هغه د زده کړې دی د پرده خبره ته موږ نه شو رسیدلی نو دا غوښتل چې اتیر شل کلونه کې د زده کړې د بهیر په برخه کې یو لوی اندېښنه او تشویش د جنل لپاره ده چې دا قال د غل مړې حق چې اسلام او مخدو ته ورکړي چې ربا اسلام او شریعت په باندې د خبره کې همکاري وکړي د حقوق د بیت ځای کړي چې د نړۍ د اجازه ورکړي چې هغه ورشي دا قال د خپل تحصیل او زده کړې دی مخې چې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د خپلو کارکول هغه بیل بس کېدل شي چې کچې اسلامي مراتب وړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي په دغه برخه کې باید همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې هغه د پرته له خپلو ځکه خپل حکومت جوړ کړي لکه څنګه چې ویل شوی دی په خپله ټولنه یو د یو جامعې لمه برخه تشکیل بیل کول په افغانستان کې هم د څه چې د خپلو ټولنه کې کارونه کوي دې د سیسټم د چا خپل هم د اسلامي مراتب چارو کې ورته مخامخ شي نو احيانا دلته په خپلو کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شي چې دوی نشي کولای خپل کله خپل چارو ته د امر کړی دی له مان دي چې د دې مرکزات سره اګه خپل خپل د لمرانی حقوق ته لاسرسي پیدا کړو
حسین جان، تاسو یادونه وکړه چې جنو په ډیر سختي سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومشته یو څه معلومات راکړي چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بل بدل تر موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې چې بي چلتا ځکه د انجینرو وکړ لا هغه شرم غړي په پات څخه چې رسنۍ تر وځلې یا په خپل پندون ته دي تر هغه نور لوړې ځکه کړې کړي ته سم په دې سخت شرایط کې تاسو د خپل دین کورلې دین فاميلیونو له ارخم ګواخل سوي یا ماته وې سي دي چې دا ډیر بده ده چې ته دې پندون ته دي کینی الکان سره درته یا لا دې څه ته دې تلویزیون کې کار کوي ته ډیر چیلنج زما په مقابل خو سره لدی نه زما د خپل کورنۍ سپورټ هي ما تر سره او چې بل اخره ما خپل لمرني ذکر تر لسانس کې پرور رسولې چې زلار اته سلولین به د کور ته خواتین تر وځي باید پنځون ته وخت سره ورته یو معنا درس مسنسي دا هغه حالت چې په سلور کلینیک کې مال تطیر کول بل اخره تر لسانس کې خپل ذکر رسولې چې به د معاصرې په ورخه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل اخره باید اګه قضا زموږ د ذکر به یې یا د ذکر مکه لوړ سي پی ایچ ډی تاسو ورته یو خل بعد مرغه چې نو اسلامي امارات لغې تحولات تر موسه سره هغه څه چې د بهیر د ذکر بهیر لکسل خان سره مخامخ ته هغه کې د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته په نور دي مشکله دي چې دا څه له کبله تر څه پر موږ په دې نه توانې دي چې دا خپل خپل زغ د مخسري کوم پروګرام چې د دې په لارو چې د لاس د مخکله شي په چې دې د درافنه په دغه کې ما د پنځون په جریان کې په هغه برخه کې کار تل کړو هغه څه چې ما وختل د پټي او فال جنې پات چې په دې لنه کې چې زما په واس کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل دغه برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی دې هدف ته ورسېږم ترې بلې په څه پر رسنیو کې زه خپل هدف تر رسیدلې يم خپل خلکو ته زمبغه رسنیو لاري خدمات کوم هله چې ټول نه هوادوالو ته د خدمات د قناه وړ وګرځي نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې ورسول دي ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسي دي چې ته ورسي دي څنګه تاسو چې نور نه تاسو له بیل بل څه دي په دې سره چې موږ مخکې خلک جوړولای شي تر څنګه یو پی مثلا چې ډیر زړه جدينه غوونه د زموږ پر مقابلین تاسو ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخصو د انجلو وزارت څومره بعد په څومره سخت شرایطو کې دیروځي دا څه کې چې په لسوالي کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو خار ته ذکر کوي په مجموع کې دا غوښتنې دوه ننګول دي چې سره له دې بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځمور او راځي وظیفې ته خپل د غدل د مجاري نشته لیدل.
حسین جان، تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي، کار ته ځي، د تلویزیون خبريال یاست، د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشتو مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمنځ څه فرق ویني؟
په تیر کې کڅه ما د ژورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیت لري مثلا تر لاسره ولري لکه د مرغ مونږه په تیر حکومت کې ملګري محدودیتونه سره مخامخ ولول تم خاصه د زموږ تنظیم راکول کېدل چې د ژوند مورګ باندې باید نړۍ واتی باسه دی یا ریپورت پرې جوړ کړو اوس په لې حکومت کې مونږه څه مشکلات را پیدا کړې دي چې خبريالان محدود شوي دي هغه څه چې د خپل بمغه د خپل د زړه پښتنه چې دي باید له مسؤل چارواکو څخه څخه طالب چارواکي هغه یو بل کس دی چې بلکره هغه د خبرخه کې مسؤل دی هغه څه پښتنه وشي مونږ نه شو کولای چې په تاسو ته په بدل دي څه خپل پښتنه کوو چې راځي نه مونږ پښتنه کوو استاد دې په ستونزو سره دې اداره چې هغه به تاسو مونږ ته اول راکې چې تاسو دا څه ویلې دي که ممکن بل څه تاسو دا څه وایي شاید تاسو خپل وظیفه بل څه ورکې نو په مجموع کې محدودیتونه څه خبرالانو په مقابل کې مثلا تاسو الله سره محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په حکومت کې د مشکلات لکه دې شي
ډیره مننه حسین جان، تاسو ته به بیرته راځو، تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. اوس هم بیرته ورځم امینه وردک صاحب ته. امینه جان، له تاسو به پښتني وکړو خو اوس موږ ته یو اوریدونکو زنګ وهلې دي، د دوی اواز به اول راوخلو بیا به تاسو څخه پښتنه وکم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام علیکم خورجانې، تا ته استاد همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم او د تاسو درنې میلمنې څخه.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. که تاسو خپل نوم وایست او د کومې موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې یو تبصره وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ.
خپل جنیز خلیده مال غزنی نه تشره تمسکیم.
مننه خالده جانی، مهرباني وکړئ.
خپل جنی دا خو دا اوسه دې موضوع باندې به خبرې وکړم. ماشه خو جنې ماریا دو اوریدلې تا خبرونه مې د شنه نه اوریدلې نه مې د تاکید کړې خو بیا بخنه غواړم خدا شي په دراتلون کې الله ته باندې به یو څه خبرې وکړم. منه داس مې ویل خو ځنې دا نوې حکومت سره خو دې مې هیلې ټولې خاورې سولې کوم وخت به موږ درسونه ویل او کوم وخت دې موږ هغه اوس او دې موږ هغه وسنه ټول خاورې یری سو هغه ټول وبو یوړل کوم چې موږ کوششونه کو زه خپل دې ول سم ټول دې ځکون کې ما شام دا نیت درلود چې زه به لوړ ځکړې وکم زه به یو ډاکټر سم زه به د خلکو خدمت وکم کوم تاسو باندې هغه ټول ارمانونه مې خاورې یری سو.
خالد جان تاسو ته ستاسو شونځي تر اوسه پورې تړلې دی په غزنی ولایت کې، نو تاسو څه فکر کوئ چې شته څه ډول خپل ژغ پورته کولای شي چې باید د دوی ژغ ته غوږ ونیول شي او طالبان بیرته دغه شونځي پرانیزي؟
ور خورچنی یو خدای دا چې موږ دا چې یو ټولنه دا چې باید زه خدای فکر کوم اساس خپل لاړه لمه انته ولسوالۍ ته ورغله ما ولسوالۍ سره مې خبرې وکړې بیا خو داسې یوه خبره راته وکړله وایي سید موږ دا ما غوته وویلې ښه مال تاسو باید د دې ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ موږ څنګه وکړو بیا خو یوه داسې خبره وکړله مال که تاسې داسې وکړئ ښه تاسو د ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ تاسو به په نوی کې پر اسنیت وپېژندل شئ ښه بیا خو ته مې داسې خبره چې مې وکړله هغه وویل چې سیده موږ ته یو مکتوب راکړو وایي ته وړاله سرته له والي سره د غزني له والي سره خبرې وکړه نو اوس مې دا پلان دی چې زه لاړه سم هغلته له والي سره هم خبرې وکړم په دې اکله باندې شي ولې داسې یو کار وکړي ولې هغه ښځه څونه یو عاجزه ده او هغه بیا باید پاته شي زده کړو ته هغه باید د یوه زنانه مریضه شي ورشي نو نارینه به څه ورسره وکړي له هغه سره.
بله ډیر مننه خالد جان چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړئ په راتلونکو خبرونو کې هم موږ ته زنګ وهلای سي لمر سره خپل نظرونه شریکولای سي. اوریدونکو اوس هم موږ لمړی ملمنی امینه وردک سپ ته بیرته ورځم له دوی څخه پښتنه کوم. امینه جان تاسو خبري واوریدلې یو شمیر شزو خپل کیسې کړې دي او موږ ته ویل دي چې څه ډول طالبان ورته ویل چې نور کار ته نسی تللای یا د دوی پر مخ باندې د دفترونو دروازې باندې کړې ځینو ویل چې دوی وهل سوي دي او تهدید سوي دي. تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نزي تاسو ته څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي؟
ملالی جان نن متاسفانه لپد مرغه لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما واوریدلې زما په ټولنه کې زما د ولس ترمنځ دا ډول دردون کې کیسې له حد نه زیات دي. نن د خالدی زما او زما د ګران ملمنی چې زما سره په بس کې دي د دو پشان باندې په زرهاو داسې نجونې مایندې خویندې ځوانان مونږ په خپل دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاور سره یو شوي دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهداف ته ورسیږي. له بده مرغه دا دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډیر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي دوی ولې له یاده وتلې د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي دوی ولې وهل کیږي ولې ټکل کیږي د دوی ستونزه ګناه څه ده او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور مایندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې او لپاره چې دوی په دې برخه کې دي دوی په پراکې دلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی ورستر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه بله لباده مرغه چې د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبری سایټونو ته لیکنې لیږلې اوس دا کار پر ما بندیز دی، زه دا کار نشم کولی او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې کدا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي نو غو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پیښه ماته او زما کورنۍ زما نور خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پیښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
بله ډېر مننه حسین جان. تاسو ته براسم تاسو مخکې ویل چې خبریالانو ته ویل سوي چې که پر ځینو موضوعاتو راپور جوړ کړي له دندې به ګوښه کړای سي. آیا داسې موارد هم شته چې خبریالان پر خپل ژوند بیریږي؟ تاسو په خپله آیا داسې کوم وخت تاسو ته داسې فکر درغلی دی چې باید پر خپل ژوند باندې بیره ولري؟
بالکل ولې نه افغان دلته په دې روسیه کې یو شمېر هغه فکري اختلافات چې د خپلو طالبانو تر منځ نشته ځینې دلته ډېر ګروپونه دي د دې تر منځ چې هغوی فکران یو بل سره جوړ نه دي کېدای سي ځینې پکې داسې فکر ولري چې ګواکې هغه کوم رپورټ چې موږ جوړو شاید دوی ذهنه یا کولی شي چې تعامل په دغه برخه کې کولتر وکړي. خو یو شمېر ډېر پاتې چې کله موږ دغه فکر مطالعه کوو یا دغه فکري لحاظ سم ګورو یعنی حاصلان خبریال ته د دې په سر کې کتل کېږي چې هغه د خبریال ده هغه په ټولنه کې خپل رسالت سر تلاسوی او ټول مقدس وظیفه ده ټولنه له ټولو واقعیتونو څخه خبري ده. که څه نشته په دې روایتي عمیانه الفاظ سره په لرتون چې اته وی خبريات د شیطان په توګه ګوري چې خبريان یې نه شیطان. او دا چې ځینې داسې موضوعات شته چې هغه د پیر نظام په برخه کې هغه د بیرغ په برخه کې وي هغه د اوسني حکومت د تشکیل یا د نورو کارکونکو د تشکیل په برخه کې چې د پیر نظام خبر ده څنګه رامنځته شي یا دې تورته ځینې نور مثلا رامنځته کېدلی شي په دغه برخه کې کومه چیرې بحث کوي یا خبرې کوي ریپورت د یو شمیر داسې کسان چې هغه د نظام خلاف کارونه ترسره کوي چې په پیر نظام کې د اوسني نظام دی نو کله چې موږ خپل واس او چې وو بیا په دغه برخه کې ځینې تهدیدات راوځي چې ځینې محدودیتونه وځي چې نه باید تاسو دغه څه وکوي چې ټولنې ته هم د تعالی دی د اسلامي امارات نوم بچي. او دا چې دا څه واقعیتونه دي چې نه باید اسلامي امارات یو شمیر کارکونکو چې د نوي حکومت برخه کې دي دا څه کړنه ترسره کړي او چې چیرې راځي د حکومت او نظام د دې په لاس کې دا څه کړنه باید وکړي چې هغه د دې د دننه په کورډنینه وګورو ته د قناتوري هغه د نړیوال د قناتوري پر څه دی ته د درسته پیژندنې پاسورډ باندې شي که خدای مکرم دا څه کړم د دې لور تر سره کیږي سم کاته دا د کړنه په کې تر سره کیږي چې موږ تاسو ولایتونه ته ورغورځو شاید ولایتونه کې ته ډېر زیات وځي خرابې دي دا څه پیښ وی چې هغه د رسنې څخه پټه ساتل کیږي نو په دغه برخه کې چې تاسو موږ ورته چاته موږ په دې ډارې چې خدای مانا خاصه کې چې موږ په دغه مورد باندې باسه کې ریپورت وکړو اتمان دا موږ ته خطر کې خلل شي اوس مستقیم تاسو ته خبرې کوي کاسته چې تر بواخ لاندې یې موږ ته تهدیدې تاجن راغلو اتمان شته ځینې کسان چې غیر مستقیم په استاجون ته بواخ نه خوي نو دا غوښتل چې د ځینې وخت موږ دې ته مجبور کړي چې وخت څنګه خبرې تیر سره چې بیا وخت یې لږه سترګې پټې کړو او چې د ټولنې یا د دغه نظام په خبرې تاسو غوښتل چې مختلف
بله امینه جان تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د حسین جان خبري واوریدلې دوی ځینې موارد یاد کړل چې پر هغه باندې خبريالانو ته تهدید شوی دی یا دوی د بیر سره مخ مخ دي د شوتو د لاریونو پر مهال هم شذې ووهل سوی. تاسو دغه ویډیوګان هم ولیدې د دوی خبري مهم واوریدې په بیلابیلو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو خبرې سپي همدارس د ګڼو افغانانو پرتل محاکمه د جل کې دوه ویډیوګانې هم خبرې سوي او د یو شمیر افغانانو د اعدام او داسې چې په کرینونو باندې راځړول سوي دي پهونو باندې د دوی جسدونه راځړيږي او همدارز سرونه یې پرې سوي دي. دغه ډول ویډیوګانې په انټرنیټ کې وخت په وخت خبرې سوي دي چې دا په خپل یو ډول بیره خبروي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا همدا ډول چلند او دا ډول کارونو د خلکو په منځ کې بیره لا زیاته کړې ده، او هغه خلک چې ورته مستقیم تهدید نه دي سوی هغوی هم د بیرې څخه نور پر کور باندې پاتې سوي دي او له خپل کاره یې لاس اخیستی دی؟
پرته له شک نه ګرانه، چې دا موضوعات زموږ ترمنځ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا ویرې زیاته کړي دا ورځ تر بلې دغه ویرې زیاتیږي، حکومت او خلکو ترمنځ نور هم واټن زیاتیږي، او د دې واټن رامنځته کول دا د دوی پر ګټه باندې نه دي، نه زموږ د ولس پر ګټه، نه زموږ د میرمنو پر ګټه، نه د اوسنی حکومت د بقا پر ګټه باندې دي. دا ډول کړنې باید اوسنی حکومت د یو مسول په توګه باندې د ټول حکومت ټول افغانستان واک اوس د دوی پر لاس کې دی، او دا د دوی دنده او مسولیت دی چې د دا ډول خودسرانه کړنو له کبله چې هر ځای پیښیږي دا ډول پیښې، دا باید جدي وڅېړل شي، او د دوی د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه ونیسي، باید په نظر کې ونیسي. یو هغه کسان دي چې اوس په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ دي، نو کله چې دغه نور خلک چې دوی په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ نه دي، کله چې دغه وضعیت ګوري ورځ تر بلې د دوی ویرې زیاتیږي، د هیواد نه هیواد سره مینه کمیږي، او همدارنګه د حکومت نه حکومت باندې اعتبار کمیږي، د دوی ترمنځ فاصله زیاتیږي، او هر څومره چې فاصله زیاته شي دومره به ناخوالی په ټولنه کې زیات شي. لکه څنګه چې موږ دا اوس ګورو پر کومه کچه باندې خلک له حکومت نه ویره لري، له حکومت نه فاصله لري، او دا وګراست تر بلې دا نور هم په پراخه کچه دغه ستونزه په هواره شي که ورته پام لرنه ونه شي.
بله مننه. حسین جان، له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو په رسنیو کې د شوزو حضور څه ډول ویني په راتلونکو کلونو کې؟
او دا کوم تعول چې رامنځته شوی دی او اسلامي امارات دی حاکم دی، تر ډېره پورې به تاسو ته د افغانستان رسنۍ تعقیبوي چې د نجونو حضور ډېر سخت پکې کمرنګه ده، که چیرې دوی پکې فعالیت لري هغه څه محدود ساتل شوي دي چې تاسو به ګوري چې دوی نشي کولی د قله خپل فعالیت سمه توګه باندې مخکې یوسي. یا دا ډېره موجوده ده ورسره دلته په افغانستان کې، هغه کوم د سر خوندي ساتل مسله چې دا هغې ته اصلا توجه نه کېږي، یا کېدای شي د ځینو دفاتر له لورې دغه خوندیتوب مسله ورته ډېر زیاته جدي نه نیول کېږي، یا دلته ټولنه زموږ سره سم تاسو چلنه ده چې که چیرې نجونې راوځي رسنۍ کې کار کوي، اول خو دغه دوی دغه د افغاني ټولنې کوم کلچر چې بیا ورته دوی یو ډول ننګ ښکاري په دې اساس باندې ورته مشکلات جوړوي. دا بل بل څه ډېرې زیاتې کړي چې په افغانستان کې بېلابېل استخباراتي کړي دي، نور مسله والا ډلې دي چې دوی په افغانستان کې اصلا نه غواړي چې د ښځو وده وکړي.